د مشال رادیو قدر من اوریدونکو سهار مو په خیر د نن لپاره په خپلو خبرونو پایل کو په دې سهارنی شفت کې در سره ز نجیب امیر بوریوال کاکړ او فضل افریدی ملګریو نن د جمعې مبارک ورځ او د 2013 کال د جنوري 15 نیټه ده د دې سات په مهمو ریپورتونو کې اوري چې د پاکستان سترې محکمه د دغه هیواد د وزیر اعظم خلاف یو بل دوسیه پرانستې ده د دې ترڅنګ په یو بل ریپورت کې اوري چې په کراچۍ کې پرون په 14 او د بدمنۍ په نورو پیښو کې اته کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي دي نور ریپورټونه وروسته در پیژنو خو دا ګړی مایک سپارم بوریوال کاکړ ته تاسو ته د پښتونخوا سیمې او نړۍ تازه خبرونه وړاندې کوي
لومړی د مهم خبرونو سرټکی د پاکستان ستري محکمې د دې ملک د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف پر ضد د دویمې دوسیې د پلټنو هم امر کړی د پاکستان د کراچۍ په ښار کې د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې اته کس وژل سوي او شاوخوا 14 نور ټپي سوي او د افغان ولسمشر حامد کرزي ورور محمود کرزي په سیاسي ډګر کې د رول لوبولو لپاره د امریکا شهريت پریښی دی اوس بشپړه خبرونه د پاکستان ستري محکمې یا سپریم کورټ د پنځشنبه په ورځ د دې ملک د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف پر ضد د دویم کیس د پلټون هم امر وکړ په دې کیس کې پر راجا پرویز اشرف دا تور دی چې د تیلو او ګیسو د ادارې په خوانی مشر توکیر صادق ټاکلی وو او بیا یې له پاکستانه په تشدیدو کې ورسره مرسته کړې وه پر توکیر صادق تور دی چې په رشوت او دلالي کې شاوخوا 850 میلیونه امریکایي ډالر غلا کړی وو پر پاکستانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف اوار لمخه دا تور هم دی چې هغه وخت یې د کرایې بجلیګرو په اخستلو کې درغلي کړې وه چې دی د اوبو او برېښنا وزیر وو لوړپوړي حکومتي چارواکي پر سپریم کورټ دا تور لګوي چې د دوی د ادارې د مخنیوي لپاره په یو داسې کمپاین کې شکیل دی چې په سیاسي توګه هڅول شوی دی د راجا پرویز اشرف ائتلافي حکومت به د پاکستان په تاریخ کې لومړی ټاکل شوی ولسی حکومت وي چې د خپلې واکمنۍ موده په مارچ کې سرته ورسوي د پاکستان د کراچۍ په ښار کې د 2014 په ترڅ کې 4 تنه وژل شوي او 14 نور ټپي شوي دي پولیس وایي چې دا 14 د پنځشنبه په ماښام د کراچۍ د ښار په مظفر آباد سیمه کې شوي دي چې د پولیسو د یو ځای مشر او یو عسکر په ګډون 4 تنه پکې وژل شوي دي دوی وایي چې په دې پیښه کې د پولیسو د یو بل ځای چارواکي یا ایس ایچ او په ګډون د پولیسو 14 نور عسکر ټپي شوي هم دي د دې ترڅنګ د شهر په بیلابیلو برخو کې د تاوتریخوالي په پیښو کې هم 4 کسان وژل شوي دي پولیس وایي چې په وژل شوو کې د عوامي نېشنل ګوند یو سیمه ییز عہدیدار هم شامل دي په دې وروستیو کې په کراچۍ کې پر قانون پلي کوونکو ادارو بریدونه زیات شوي دي چې د پولیسو یو شمېر عسکرو پکې ژوند له لاسه ورکړی دی د پاکستان په دې لوی تجارتي ښار کې تیر کال هم له سیاسي او نسلي تاوتریخوالي سره په تړلې تشدد کې شاوخوا 2000 کسان وژل شوي وو د افغان ولسمشر حامد کرزي ورور محمود کرزي ویلي چې په سیاسي ډګر کې د رول لوبول لپاره د امریکا شهريت پریښی دی شغلی محمود کرزي د پنځشنبه په ورځ په مشال ریډیو سره په یو مرکه کې ویل چې د 2014 کال په ولسمشر ټاکنو کې به برخه وانخلي
یا دا سینه دا کاندید نه يم اوس خو ما تصمیم نه دی نیولی او دا نظرم نه لرم چې پنځه کې ځان کاندید کم اما سیاسي کارونه یوازې خامخا د جمهوریت چوکۍ نه ده سیاست کولای سړی پارلمان کار وکړي په سنا کې کار وکړي په ولایتو کې کار وکړي د ته علاقه زه ډیر لرم زه به ډیر خوشاله يم چې مثلا کوي ولایت ما ته وخت را وسپارل سي او زه یو نمونه ځین جوړ کړم
او 50 کلن محمود کرزی یو شتمن سندکار دی چې په بینکینګ کانکندنه او دمزکو په جایداد کې دلچسپی لري ریپورتونه وایي چې محمود کرزی په کابل بینک کې 0% برخه لري دغه بینک تیر کال د یو بی طرفه تپتیش په پای کې په دې تورن سوی وو چې نږدې 900 میلیونه ډالر یې له افغانستانه د باندې وړیو خو محمود کرزی لا دې انکار کړی دی چې ګواکې د په دې لړ کې کوم غلط کار کړی وو پاکستان تر لنجمن امنیتی قانون لاندې 200 مشکوک کسان بیل قانوني کاروایی ساتل دی. د دې ملک لوی څارنوال عرفان قادر د پنجشنبې په ورځ سترې محکمې ته وویل چې دا مشکوک اورپکې په قبایلي سیمو کې نیول سوی دی، چیرې چې پاکستانی پوځ له کلونو راهیسې د یاغیانو پر ضد جګړه کوي. عرفان قادر ویلي دا مشکوک کسان به تر هغه وخته په پوځي بند کې وي تر څو چې د پوځ عملیات پای ته نه وي رسېدلی. دا لومړی ځل دی چې پاکستانی چارواکي په دې اړه تفصیلات ورکوي چې دوی څومره اورپکې په قبایلي سیمو کې د ولسي واک زیاتونې تر قانون لاندې ساتلی دی. دا قانون په 2011 کال کې منظور شوی و، خو په پاکستان او نړۍ کې د بشري حقونو ډلې د دې قانون مخالفت کوي. د بخښنې نړیوالې ادارې یا امنیسټي انټرنیشنل د دسمبر په میاشت کې په یو رپورټ کې له دې کبله د دې قانون غندنه وکړه چې د ادارې په فکر له بشري حقونو د سرغړونې داسې چوکاټ ته زمینه برابروي چې له سزا خلاص وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت احمد عبدالله صالح الخزماري الزهراني د نړیوال ترهګر په توګه نومولی دی. دا کس د ابو مریم الزهراني په نامه هم مشهور دی چې د القاعده ترهګر ډلې یو لوړ پوړی غړی دی. ابو مریم الزهراني د سعودي عربستان دی او د ترهګری په فعالیتونو کې د لاس درلودلو په تور کې د هیواد ته هم مطلوب دی. تیر کال د سعودي عربستان یوې ورځپاڼې پر ابو مریم الزهراني نیوکه وکړې او هغه یې د القاعده شبکې د ترهګرو نوې نسل وباله. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د سحر 9:01 دی. په سلام پختونخوا کې درته هرکلی وایم. تر پای را سره پاتې شئ او د دغو موضوعاتو تفصیل واورئ. د پاکستان سترې محکمې د دغه هیواد وزیر اعظم یو وار بیا په یوه بله دوسیه کې بلل دی. په کراچۍ کې پرون په 214 کې 8 کسان وژل شوي خو او شاد 14 نور ژوبل دي. پاکستان وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې لپاره خپلې نهایي هڅې کوي.
We have said that rather repeatedly all afghan detainees whom we think can be of some help with the reconciliation process.
د پښتونخوا په غریزو سیمو کمرات او تل کې شری وبای بڼ خپل کړي. شاوخوا سلويخ ماشومان مړ شوی دي.
په دې تل ایریا کې تقریبا د 35-40 پورې ماشومان ډېر شوی دي. چې ماته چې څونه معلومات دي نو ټول په دې شری په وجو باندې شوی دي.
د افغانستان د ولسمشر ورور محمود کرزی خپل امریکایي شهریت نه تیر شوی. موخه یې څه ده؟
یا دا صحیح نه ده، زه کاندید نه یم، اما سیاسي کارونه یوازې خامخا د رئیس جمهوری چوکۍ نه ده. سیاست کولی شي سړی پارلمان کار وکړي، په سنا کې کار وکړي، په ولایتو کې کار وکړي.
په جنوبي پښتونخوا لورلای کې د ادبي هلو ځلو حال مو هم اخیسته.
موږ تقریبا پر دال نږدې دوه لسیزو کې یو تنظیم جوړ کړی دی په مسخیل په سیمه کې چې د پښتو ادبي بهیر مسخیل په نامه ده. موږ لو مخ هم داده چې پښتو ادب ته خدمت وسی.
را سره اوس یې نو رپورټونه او سندرې هم اوریدل شي. دا مشال ریډیو دا تاسو اوریدل چې وړاندې په خبرونه کې سي ورزو اسلام آباد ته زمونږ همکار ریاض مساخیل هم دا شی بعد اسلام آباد نه را سره دی. رپورت دی چې د پاکستان سترې محکمې یا سپریم کورټ د زیارت په ورځ د دې ملک وزیر اعظم راجا پرویز اشرف پر ضد د دویم کیس ته پلټنو هم امر کړی دی. ریاض مساخیل، د دویم کیس په کومه وجه باندې پرانستل شوی د راجا پرویز اشرف خلاف؟
جی نجیب عامر، دا چکم د اوگرا د چیئرمین تقرری وا د توکیل صادق بیا په هغه باندې، چونکه باز د غبن خبره راغلی چې د کرپشن کړي د غبن کړي دي، او دغه شانتي عدالت د گرفتاری حکم ورکړو، خو ویل شو چې هغه دوبه ته تښتیدلې دي. دغه شان بیا داسې اطلاعات هم چې دوبه پولیسو هغه نیولې دي، خو بیا هغه پرې خودو په دې باندې د پاکستان نشي کوم پولیس تریو هغه هم تش لاس راستانه شو. په دې عدالت د خپګان سرګند کړو او د نیب چې کوم چارواکو هغه ته وی چې اخر مونږ د مخکې نه دا حکم کړو چې یاره دا سړی صحیح نه دي توکیل صادق، نو دا ولی وزیر اعظم بیا ولی د تعیناتی کړی یا دی ټاکلی د چیرمین په حیث باندې، نو باید چې د هغه خلاف دی کیس جوړ نشي. نو په دې باندې د نیب چې کوم ډایرکټر و د هغه وینا وه چې د رحمان ملک او د جهانگیر بدر چونکې دی دواړه په دې کیس کې د ده په تیښته کې د دوی مرسته کړې ده، نو په دغه وجه باندې د دې دواړو خلاف ریفرنس تیار دی، خو صرف د چیرمین دستخط پاتې چې کله چیرمین په دې باندې دستخط وکړي رحمان ملک څوک داخله وزیر دی او سینیټر جهانگیر بدر هغه به هم په دې ریفرنس کې راشي، او د وزیر اعظم خلاف هم تحقیقات جاری دي. په دې باندې د کوم چې ججو د جسټس جواد خواجه د هغه وینا وه چې په دې کیس کې دومره لوی لوی لاسونه دومره لوی لوی خلک ککړ دي، نو دا خبره هېره کې چې ګني حکومت به د دې خلکو خلاف اکشن واخلي. یوې هفتې وخت یې ولور کو چې په دې کې دی د وزیر اعظم د رحمان ملک او د جهانگیر بدر خلاف د ریفرنس تیار شي، مقدمه دې تیار شي، هغه دې په یوه هفته کې تن درنه عدالت ته پیش کړي، او دغه شانتې مقدمه چې کمندنو هغه تر دا یو 1 جنوري پورې وځندوله.
ریاض مسخل یو بل مهم رپورټر د پاکستان نه راغلی، هغه دا چې ویل کېږي د پاکستان امنیتي قانون لاندې په سلګونو کسان چې 200 شمېره زیاته ښودل کېږي، دا مشکوک کسان بې له دې چې قانوني کاروایی پې وشي دوی بندي ساتل شوي دي. په دې اړه د پاکستان د اټرنی جنرال عرفان قادر وینا مخې ته راغلې ده، تاسو په دې اړه څه تفصیلات راټول کړي؟
جی بالکل، کله چې پرون د هغه کسان څوک چې د اډیاله جیل نه خوشې کړی شوی او بیا استخباراتي ادارو په خپل ولکه کې اغستې، د هغه کسانو د اوریدنې په وخت باندې کله اوریدنې وروسته میډیا سره خبرو کې د اټارنی جنرال عرفان قادر نه دغه تپوس شو د چې ولې د روسه پورې د دې کسانو خلاف دا کم 11 کسان دي په کې څلور کسان مړه دي اوس اوه پاتې دي، ولې د دې خلاف اوسه پورې دي څه کاروایی نه ده کړې یا باقاعده مقدمه نه ده شروع شوی په حراستي یا په بندیخانو کې هغه دي سره دي. په دې د دوی نه وای چې دا وخت پاکستان سره په سونو داسې خلک دي حکومتي ادارو سره چې هغه د قبایلي سیمو کې بندیخانه جوړ کړو دا په هغه کې دي، خو پاکستان په دا وخت د یو حالت جنگ کې دی او نشي کولی چې د دغه خلکو خلاف یا خو مقدمه شروع کی په سمدستي توګه او یا هم دغه خلک پریري تر څو پورې چې په پاکستان کې دا جنگ چلیږي په قبایلي سیمو کې دغه خراب حالات دي، تر هغه پورې پاکستانی حکومت پولیس او نور ادارې هغه د دې جوګه نه دي چې د دې خلکو خلاف مقدمه شروع کی او د جنگي قانون تر مخه دا کې دي چې دا لکه د غیر قانوني خبر نه ده چې داخله ک بغیر د سوجې په ولکه کې ساتل شوې دي. د دې نه وړاندې چې کله د مقدمې د اوریدنې په وخت باندې د فاټا سیکټري کم ثبوتونه عدالت ته وړاندې کړل یا کم بیان یې ورکو، په هغه باندې چیف جسټس خفګان ښکاره کړو چې دا خبره تاسو چې کوم کوي چې د دې سره بمونه یا وسله هغه د دې نه برامد شوی دی کسانو نه، دا خبره د منلو وړ ذکر نه چې څونه هم حکومتي ادارې دي هغه ټول هم دغه یو خبره کوي، د دې په خبرو کې بالکل هماهنګي ده، یو شانواله دي، نو په دې وجه باندې موږ دا خبره نه منو. دغه شانتې عرفان قادر وایي چې را موږ ته ثبوتونه ملو شوي دي خو موږ د یوې میاشتې وخت راکړي شي نو موږ به د دغه کسانو خلاف مقدمه شروع کړو. په دې باندې د عدالت وینا وه چې آخر 15 میاشتې دا کسان تا سره په حراست کې دا ولې، د دې په جواب کې بیا عرفان قادر وایي چې دا کسان په قبایلي سیمه کې په سیکیورټي فورسز په قافله باندې په حمله کې ککړو او د هغه ځای نه نیولې شوې دي، د دې سره وسله هم وه. په دغه دوران باندې بیا د عدالت دویم تپوس دا وکړو چې که چېرې د دې کسانو سره وسله وه نو بیا باید چې تاسو غیر قانوني وسله کې د دې خلاف مقدمه شروع کړې وه، بغیر مقدمې دا کسان ولې اوسه پورې تاسو سره، او که چېرې په داسې حالت کې عدالت سمه فیصله راوسته نو هغه به ستاسو د ټولو لپاره ډېره بده خبره وي. په دې د اټارنی جنرال وینا وه چې که عدالت غواړي چې دا کسان پرېښودی شي نو بالکل هغه د حکم ورکړي موږ به پرېږدو، خو د دې زیان به ټول قوم ته وي.
ډېره زیاته مننه ریاض مسخل، په دې اړه به په راتلونکو خپرونو کې هم تاسو نه تفصیل اخلو. د بخښنې نړیوالې ادارې امنیتي انټرنیشنل د دسمبر په میاشت کې په یو رپورټ کې له دې کبله د دې قانون غندنه وکړه چې دا ادارې په فکر له بشري حقوقو د سرغړونې داسې چوکاټ ته زمینه برابروي چې له سزا خلاص وي. له یوې دمې وروسته کراچۍ ته ورځو. تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوس هم کراچۍ ته ورځو. د پاکستان په سوداګریز ښار کراچۍ کې په بیلابیلو سیمو کې په پرله پسې 214 کې ویل کېږي چې 4 کسان وژل شوي. تر دې وروسته د خوډ په پیښو کې 13 پورې کسان نور ژوبل شوي هم دي. د تفصیل د اوریدو لپاره له کراچۍ نه زمون همکار ظفر کریمی هم دا شیبه را سره ده. ظفر کریمی د دې موضوع نور تفصیل اوریدونکو ته وړاندې کړي.
جی نجیب عامر صاحب، دا پیښې چې دي دا د کراچۍ ښار په پښتون ګڼمېشت سیمه مظفر آباد کالونۍ کې مخې ته راغلي دي. د سیمې پولیس مشر علیم جابری په وینا په دې دا 214 وې چې پرله پسې شوي دي. اولنۍ 14 کې چا ته مرګ ژوبله نه واوښتې. په دویمه 14 کې دوه پولیس سرتیري چې یو پکې پولیس افسر ډي ایس پي دی د دغې سیمې، هغه پکې کمال خان نومیږي، هغه پکې وجل شوی دی. او یو بل سب انسپکټر دی اکبر حسین، دا دوه کسان پکې وجل شوی دی او دوه لارویان وجل شوی دی. دا مرګ جوبله چې دا دویمه 14 اړوله. په دې کې د سیمې سیچو امان الله خان مروت دا او دیارلس پولیس سرتیری دا په دې کې جوبل شوی دی. او څلور عام وګړي په دې کې چې دی هغه هم پکې جوبل شوی دی. د بم خونسا کولو ادارې چې دی هغه وایي چې دا په دې 14 کې د ریموټ کنټرول د لارې دا 14 شوي دي چې 3 کیلو او 1 کیلو پرله پسې په دې کې 14 مواد کارول شوي وو. کم کسان چې روغتون ته رسول شوي دي، د روغتون د ډاکټرانو سره چې زما خبرې وشوې، هغه وایي چې په زخمیانو کې د ځینو زخمیانو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی.
ډیره مننه زمونږ همکار ظفر کریمی و چې د کراچۍ نه نیغ په نیغه تاسو ته معلومات درکول. هلته چې کومې پیښې رامنځته شوې دي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه سروي په پاوکم 11 بجو، اقتصادي نړۍ په پاوکم 2 بجو، د سندرو امیر په 2 منټه د پاسا 2 بجو، د ځوانانو غږ په 30 منټه کم 3 بجو، اتلان په پاوکم 3 بجو، پام کوا په پاوکم 4 بجو، روخانه مستقبل په پاوکم 5 بجو.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان معظم احمد خان وایي په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي لپاره خپلې هلې ځلې توندې کړې دي. نوموړی چې په خپله اونیزه خبري غونډه کې خبرې کولې، دا هم وویل چې دوی په خپلو زندانونو کې د بندي طالبانو د خوشي کولو هوډ هم لري، خو د پوره شمېره او نمونه په ډاګه نه کړل. د نوموړي د خبري غونډې نور جزئیات بیا هم د اسلام آباد نه د ریاض موسی خیل په ریپورت کې اورو.
خبری غونډه کې د معظم احمد خان وینا وا چې د افغانستان امنیت کې د سعودي عرب، ایران او چین کردار هم د اهمیت وړ دی، خو دې عمل کې د دې ملکونو د ګډون کړنلاره نه ده ټاکلې شوې. د ده په خبره پاکستان د افغان حکومت او د افغانستان د امن عالي شورا په وینا د جوړجاړي او مفاهمت لپاره خپلې هلې ځلې توند کړې دي. د زیاتوي
مونږ دا خبره بیا بیا کړې ده چې مونږ د هغه افغان طالبانو چې پاکستان کې کېد دي د پریښودو عمل شروع کړی دی. ادوی کولی شي چې د افغانستان امن او مفاهتی عمل کې کردار ترسره کړي. زه د دې کسانو نمونه او شمیره نشم خودلې، خو زه به دومره ووایم چې هغه ټول چې د پاکستان، افغانستان او د سولي علي شورا په نظر کې د امن عمل کې کردار ترسره کولی شي.
خو د افغانستان امنیت د پاره د پاکستان لخوا تر دې دمه پورته کړی شوی ګامونو او پریښودل شوی افغان طالبانو په اړه چې کله مشال ریډیو د سیمه ایزو چارو د کارپو خبریال سمی یوسف زینه تپوسو کو، نو دوی چې دغه لړکی جوړ کړی شوی پالیسی ډیره مبهمه ده او ګرانه ده چې د دې ګټورې نتیجې مخې ته راشي. دې زیاتوي
تر اوسه پورې چې کوم طالبان کوشش شوی دي، هغه تر اوسه پورې د صلح لپاره، د امن لپاره کردار نه ده ادا کړی او نه هم غوښتې دي، او نه هم د خوشی کېدلو نمخ کې هغه باندې دا شرایط نه دي کې خودل شوی چې دوی به په دې شرط پر خودل کیږي چې آینده به یا په جهادي فعالیتونو کې اکټیویټیز کې برخه نه اخلي او یا به د امن لپاره کردار تر سره کوي. نو دا یو ډیر مغلق او کمپلیکیټیو پروسس دی چې روان دی او د دې داسې واضح نتایج تر اوسه پورې را نه دي راښکاره شوي.
خپل خبرو اترو کې ویان د پاکستان هندستان کنټرول په پولا را مخې ته کیدونکو پیښو هم ذکر وکړو او زیاته کړه چې د معاملې د هواري لپاره مذاکرات یوازې نه لار ده. د ډرون بریدونو په حق لا معظم احمد خان د پاکستانی دریزګردان وکړو چې دا ناقانونه او د پاکستانی سلامتي او خپلواکۍ خلاف دي. د زیاته کړه چې د ملګری ملتونو د بشري حقوقو کمیټې د دونو کې د بیګنا خلکو د وجنو پلټنې شروع کړې دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا په دوه لری پرتو غریزو سیمو تل او کومراټ کې د شرې د ناروغۍ لوجې په تیرو سو نو کې سلويختو پورې مشمان مړ شوی او خلک انګیری چې د رنز وبای صورت اختیار کړی دی. د محکمې صحت چارواکي وایي په بیډنی ډول سیمې ته روغتیایي ډلې لیږلې دي. دوی وایي د واکسین لړۍ هم په یادو شویو سیمو کې پیل شوې ده. د دې موضوع تفصیل غلام غوث په خپل رپورټ کې راکړی.
پتل او کومراټ کې د تیرو دریو اونوراسي د شری او نمونیا لوجې د وجل شوی ماشومانو د شمیرې په لړ کې د تل د بی ایچ یو یو چارواکي اختر منیر مشاد ریډیو ته وویل چې تر دې دمه تر سلويختو پوری ماشومان د هغه د معلوماتو مطابق د شری د ناروغۍ د وجې وجل شوی دي.
په دې تل ایریا کې تقریبا د 35 نوالا 40 پوری ماشومان ډیټ شوی دي. چې ماته چې سونو معلومات دین ټول په دې شری په وجو باندې شوی دي.
او په بردر کی موجود د سیادت د نړیوالی ادارې او د بر دیر ضلع د سیادت د سانګي چارواکو مشاد ریډیو ته وویل چې سیمه ته په انګامي توګه د روغتیا ټیمونه استول شوې دي او په سیمه کې د ماشومانو د سیادت د حفاظت لپاره نور ګامونه هم پورته کړي دي. په دې لړ کې د بر دیر د سیادت د محکمې د مرکزی دفتر یو چارواکي ډاکټر نظر محمد مشاد ریډیو ته وویل
د فیلډ ریپورټس راغلی دي نو هغه الته دا خبره خو دغه ده چې دا میزلز د خطره خو چې زمونږ کوم د دبليو جی ټیم ته لیو نو تیر هفته او زمونږ سره ټیکنیشین ته لیو نو هغه دبليو جی ټیم دا ویل چې دا په ظاهر باندې خطره نه لګي. نیمونیا په دې ماشومانو کې علامات د نیمونیا و نو هغه لپاره زمونږ ټیم نن هم تللی دی ډی ایچ او په خپله د هغې سربراهي کوي او چې کوم زمونږه ویکسینیټر دي چې کوم خوش علاقه کې ویکسینیشن کو ضرورت یې ویکسینیشن هم کوي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې ډاکټر نظر محمد او د سیادت د نړیوالی ادارې چارواکو زیاته کړه چې د متاثر شوی ماشومانو د وینې نمونې د اسلام آباد ان ای ایچ لیبرټری ته د ټیسټ لپاره لیږلې دي. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنهو د مخام ترش پګو. د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی ورور په افغانستان کې د خپل سیاسي سباوند د خوندې ساتلو په موخه د امریکا له تابعیت څخه د تیرېدو اعلان کړی. محمود کرزی تیره ورځ په کابل کې د مشال ریډیو افغان څانګه ته په مرکه کې وویل چې نوموړی په راتلونکو ټولټاکنو کې ولسمشریزو ټولټاکنو کې د برخه اخیستو هوډ نه لري خو خپل سیاسي فعالیت به جاري ساتي. د دورور حامد کرزی په راتلونکو ولسمشریزو ټولټاکنو کې برخه نه شي اخیسته او ډیری خلک او سیاستوال انګیري چې دا غوړونه قیوم کرزی او یا محمود کرزی به ځانونه کاندید کړي. د موضوع تفصیل د اسمت ساروان په رپورت کې.
د ولسمشر کرزی ورور محمود کرزی د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د امریکا له تابعیت څخه تیر شوی او غواړي چې په سیاسي صحنه کې رول ولوبوي. محمود کرزی آزادی رادیو ته په مرکه کې وویل چې له تیرو 12 کلونو راهیسې په افغانستان کې اوسي او نور غواړي چې د ژوند تر پای پورې دلته اوسي. محمود کرزی دا خبره رد کړه چې ګنې دی غواړي چې د 1903 نیویم لمریز کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ځان کاندیدوي.
یا دا صحیح نه ده زه کاندید نه یم. اوس خو ما تصمیم نه دی نیولی. دا د خدای تعالی کارونه دي چې په افغانستان کې څه پیښیږي. اوس خو زه کاندید نه یم او داسې نظرم نه لرم چې په انځه کې ځان کاندید کړم.
محمود کرزی په عین حال کې وویل چې په سیاسي فعالیتونو کې د برخه اخیستو مطلب خامخا دا نه دی چې د ولسمشرۍ د چوکۍ لپاره به ځان کاندیدوي.
اما سیاسي کارونه یوازې خامخا د جمهوري چوکۍ نه ده. سیاست کولی سړی پارلمان کار وکړي، په سنا کې کار وکړي، په ولایتو کې کار وکړي. دې ته علاقه زه ډېر لرم. زه به ډېر خوشاله یم چې مثلا که ولایت ما ته وخت راوسپارل شي زه یو نمونه ځین جوړ کړم.
محمود کرزی په راتلونکو انتخاباتو کې د خپل مشر رور قیوم کرزی د کاندیدو احتمال رد نه کړ. ویل چې د نورو په شان نو وړ همکارار نه دی ناست. د سیاسي چارو کارپو احمد شاه سپر وای سره لدی چې د کرزی کورنۍ په ځانګړي ډول په کندهار کې مشهوره کورنۍ ده خو محمود کرزی زیات پیژندل شوی نه دی.
په کندهار کې د دې کورنۍ نسبتا مشهوره کورنۍ ده خو لکن دوی چندانې شناخت نه درلودي ځکه دا دوی په ټولنه کې ډېره ګزاره نه وکړه. دوی په امریکا کې وو. کله چې کرزی صاحب واک ته راغی نو دوی هم دلته افغانستان ته راغی او په مختلفو اقتصادي فعالیتونو بوخت شو. په هغه سلسله کې د کابل بانک په مسله کې اخته شو، په نورو فابریکو مثلا ستاینومې پروژه یې را وویستله. او څنګه د کابل بانک په مسله کې تورونه هم پر ولګېدل.
محمود کرزی د کابل بانک په تړاو پر ځان لګېدلې تورونه د خلکو د بیخبری لکبل بولی او وای
کزما په خوله باندې د افسامدار پیس د کابل بانک مدیریت ماته وژنیولې وای اوس به کابل بانک د بهترین بانک څخه د افغانستان وای. اما متاسفانه چې کابل بانک مدیریت د داسې بیکفایتو او داسې خرابکارانو په لاس کې وو چې نه تنها چې ځان یې خوش کړي ماتیم بدرامي را پیش کړه او افغانستان یې اقتصادي ډېر ضرر ورته ورساو.
ښاغلی سپروی د امریکا له تابعیت څخه د محمود کرزي د تیرېدو معنا دا ده چې هغه غواړي چې ځان د ولسمشۍ انتخاباتو ته کاندید کړي. سپر د خپلو خبرو په تایید کې وایي
خلکو احتمداد چې شایي محمود کرزی د جمهوری ریاست لپاره ځان کاندید کړي ځکه په افغانستان کې کوم بل پوسټ افغانان نه مجبور کوي چې خپل تابعیت کنسل کړي. د جمهوری ریاست لپاره کاندیداتوري بیا یو کس مجبور کوي چې باید بل تابعیت لاغو کړي.
محمود کرزی دا نظر نه تاییدوي چې ګنې د دوی کورنۍ په تیرو نږدې 12 کلونو کې کار نه دی کړی او خلک به د دوی پر کورنۍ اعتماد ونه کړي. د په وینا د افغانستان تر ټولو مهمه اړتیا اقتصادي وده ده او اقتصاد هغه وخت پیاوړی کېدای شي چې سوله ټینګ شي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 او 15,000 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شي.
اوریدونکو خبرونه او رپورټونه به روان وي خو د خبرونه په دې برخه کې د غسندر لرو تاسو لپاره تاسو د بارم جان او سایماناس په واسه کې سندر اوریده د سټوډیو د غړې ستن خی چې نه نیمه بجې دی بوريوال کاکړم سټوډیو ته راغله تاسو ته خبرونه ولندې ځوندې کوي
د پاکستان ستری محکمې د پنځشنبه په ورځ د ملک د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف پر ضد د دویم کیس د پلټونو هم امر کړی دی. په دې کیس کې پر نوموړي دا تور دی چې په زیاتو درغلیو تورن د تیلو او ګیسو د ادارې په خوانی مشر توکیر صادق ټاکلی وو او بیا یې له پاکستانه په تشدیدو کې ورسره مرسته کړې وه. د پاکستان د کراچۍ په ښار کې د پنځشنبه په ماښام د دوو چاودنو ترڅنګ د تاوتریخوالي په نورو پیښو کې د پولیسو د یو ځای مشر په ګډون ټول اته کسه وژل شوي او شاوخوا دیارلس نور ټپي شوي دي. په وژل شوو کې د عوامي نېشنل ګوند یو غړی هم شامل دی. د افغان ولسمشر حامد کرزي ورور محمود کرزي ویلي چې په سیاسي ډګر کې د رول لوبولو لپاره د امریکا شهریت پرېښی دی. نوموړي د پنځشنبه په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دی د 2014 کال په ولسمشر ټاکنو کې د برخې اخیستلو اراده نه لري. پاکستان تر لنجمن امنیتي قانون لاندې 500 مشکوک کسان بېله قانوني کاروایي بندي ساتلي دي. د دې ملک لوی څارنوال عرفان قادر د پنځشنبه په ورځ ستري محکمې ته وویل چې دا مشکوک رپکی په قبایلي سیمو کې نیول شوی دی چیرې چې پاکستانی پوځ له کلونو راهیسې د یاغانو پر ضد جګړه کوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت احمد عبدالله صالح الخزماری الزهرانی د نړیوال ترهګر په توګه نومول دی. دا کس د ابو مریم الزهرانی په نامه مشهور د القاعده ترهګر ډلې یو لوړپوړی غړی دی. د سعودي عربستان دی او د ترهګری په فعالیتونو کې د لاس درلودلو په تور کې سعودي عربستان ته هم مطلوب دی.
پوریوال کاکړو چې تاسو ته د خبرنو لنډیز وړاندې کولو تاسو مونږه په میډیم شپکسو یوي شو د انټرنیټ تلاري په mashalradio.com باندې اوریدل شي. ورزو اسلام آباد ته د سرر ظهیر نورو چې نن د پاکستان ورځپاڼو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړي.
نن د پاکستان مقامی ورځپاڼو خپل اداریو کې مختلف موضوعات راغستی دي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریه د شری په ناروغي لیکي او وایي چې د روان کال 19 ورځو کې د دې د لاسه 103 ماشومان مړ شوي دي. دغه رنګ د صحت نړیوال اداره وایي چې پروس کال د شری د لاسه 310 کسان مړ شوي وو. خو افسوس دا دی چې شری یو داسې رنځ نه لري چې ګني مخنیوي نه کیږي. اداریه وایي چې اول د دې بیماری حمله په سند کې وشوه، خو وروسته دا د ملک نور سیمو ته هم خورې شوه او پنجاب کې د دې د لاسا دوه میاشتو کې نه، بلوچستان کې 22 او سند کې 25 ماشومان مړ شوي دي. د غرنګ خیبر پختونخوا کې 290 کیسونه مخې ته راغلي دي خو د مرګ اطلاع پکې نشته. اداري مخکې لیکي چې پاکستان هغه یو څو ملکونو کې دی چرته چې د صحت د څنګه د پاره ډیر کم بجټ اخوده شوی دی، حالانکه د وزیرانو د پاره په کروڑونو روپۍ فندونه اخوده کیږي. باید چې حکومت دې اړخته پاملرنه اوکړي او صوبایي حکومتونه په هنګامي بنیادونو د شری د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. دنیا ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې څنګه څنګه د موجوده اسمبلیانو وخت پوره کیږي، د غرنګ د الیکشن کمیشن په هلو ځلو کې هم توندي راغلې ده، کومه چې د ستاینې وړ خبره ده. ادارې وړاندې لیکي چې هغه بل ورځ چې الیکشن کمیشن د ټول ټاکنو لپاره د کومو اصلاحاتو اعلان کړی دی، یقینا چې د دې اصلاحاتو له وجې به راتلونکي ټول ټاکنې د درغلو نه پاکي او صفاوي. ادارې وایي چې تیر وختونو کې کوم په ټول ټاکنو باندې نظر تیر کړو نو دا بره تخکارش چې انتخابی عمل کې بې دغه پیسې استعمال شوی دا او ټونه په پیسو اغستې شوی دي او په ځینو علاقو کې په زور هم ټونه اغستل شوی دي. ادارې زیاتوي چې د غرنګ د الیکشن کمیشن لخوا چې د 50% ټونو اغستو کوم فیصله راغلی ده، دا ډیره د ستاینې وړ ده او شاید چې ځینو سیاستدانانو ته به دا منظور هم نه وي او دا هم اندېښنه ده چې دغه سیاستدانان به د دې سخت مخالفت وکړي. حکومت کته شي نو اصولن دا ډیر ښه ګام دی او هم په دې وجبه دولس حقیقي نمائندگان اسمبلیانو ته راشي. اداریا اخر کې لیکي چې باید اوس الیکشن کمیشن پر اتن کنټرول ټاکنو کې دا ګامونه عملی کړي چې دارنګ په صحیح مانو کې جمهوریت حکومت دې ملک کې راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ڈان رسپانا په افغانستان کې د یو امریکایي کمانډر له خلې لیکي امریکا او پاکستان د یو بل ترمنځ د کشالو د پړاو نه راوتلي دي چې تیر کال یې تعلقات له یو بل سره خراب شوي وو. جنرل ټیری نه چې کله د دوانو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو پاړه پښتنه وشو چې تیر کال د یو سو پیښو له وجې خراب شو، نو نوموړي وویل چې د پوځ د نقطې نظر نه موږ د پاکستان سره د کړکیچن پړاو نه د راوتلو په حالت کې یو. خو نوموړي زیاته کړه چې د امریکا، پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوځي کچه درې اړخیزه همکاري به وخت اخلي. د دغه کمانډر په خبره په پاک افغان سرحدي سیمه د مسلو پاړه د دوانو هیوادونو ترمنځ نیخ په نیغه خبرې اترې یو ښه نښه ده. رسپانډه د ټیری د خولې لیکي په پاک افغان پوله د وسلوالو د شمیر په اړه څه ویل ګران دي، خو وی ویل د یوې اندازې سره سم د دوی شمیر خواوشا شلو زرو پورې دي. د امریکا د تللو وروسته د وسلوالو سر راپورته کولو د امکان په حواله د میډیا د رپورټونو په اړه هغه ویل د راتلونکي په اړه څه ویل ګران دي. بلخوا یو سیډنیزه اداره انسټیټیوټ فار وار اینڈ پیس رپورټنګ لیکي افغان ولسمشر حامد کرزی له افغانستانه د بارنیو ځواکونو د وتلو مهالویش او د امریکا د ولکې نه د قیدیانو د سپارلو په حق له د یو لړ مراتو سره له واشنگټنه واپس شو. خو په افغانستان کې د هغه ځینې تنقید کوونکي بیا له هغه مطمئن نه دي او وایي باید داسې یو ژمنه ترلاسه کړې وي چې د 2014 تر اخیره به ټول بارني ځواکونه له هیواده وځي. په افغانستان کې نورو خلکو بیا امریکایي ځواکونو ته د عدالتي کاروای بغیر د بخښنې هم مخالفت وکړ. ډبلیو پی آر د دوانو هیوادونو ترمنځ امریکایي ځواکونو ته د استثنا ورکولو د مسلې په اړه لیکي کچرې د 2014 وروسته امریکایي ځواکونه که یوازې په کم شمیر کې په هیواد کې پاتې کیږي، نو د امریکا لپاره د هغه شرط چې خبرې اترې پرې نشي کېدی. اداره په عراق کې هم دغه شان یوې مسلې په باب لیکي چې د عراق د حکومت لخوا امریکایي ځواکونو ته بخښنه نه ورکولو له امله واشنگټن د 2011 په اخر کې خپل ټول پوځیان له هیواده وویستل. د ادارې په خبره په افغانستان کې ډېر خلک د دې خبرې مخالفت کوي او فکر لري چې د جرم په صورت کې ځایی او بارنی باید یو شان د هیواد قانوني نظام سره مخامخ شي. آی ډبلیو پی آر زیاتوي کچرې د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې حکله یو تړون لاسلیک شي او د 2014 نه پس یوازې لږ شمېر امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې کیږي، نو دوی به د یوې نوې راضینامې سره سم کار کوي. دا هغه څه دي چې اوباما او کرزی په ملاقات کې له یو بل سره څېړلې وه. په کابل کې کرزی ویل دغه مسودې ته حتمي شکل ورکول به تقریبا 9 میاشتې واخلي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
د اروپای پارلماني شورا د چرشنبه په ورځ د آذربایجان د شاوخوا سلو سیاسي بندیانو د لیست پر لنجمن قرارداد باس کړی دی. د دې قرارداد موخه د آذربایجان پر حکومت د دې لپاره فشار اچول دي چې د سیاسي او داسې نور فعالیت په تور کې نیول شوي کسان خوشې کړي. اوس پوښتنه دا ده چې سیاسي بندي چا ته ویل کیږي. د مشال لډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو لیکنه خپره کړې چې بوریوال کاکړ تاسو د پاره غټ ټکی ژباړلې دي.
په دې رپورت کې راغلی دی چې نه د سیاسي بندي لپاره یو منل سوی نړیوال تعارف شتون لري او نه هم نړیوال سازمانونه او ریاستي حکومتونه په دې اړه په یو خوله دي. د رپورت په لیکنه خو بیا هم یو سیاسي بندي په مجموعي ډول په داسې توګه پیژندل کیږي چې د خپلو سیاسي فعالیتونو او په خاصه توګه د خپل ملک د حکومت د مخالفت او یا پر هغه د نیوکو له کبله نیول سوی وي. د 2012 کال په اکتوبر کې د اروپای پارلمان شورا په لومړي ځل د حکومتونو د یو ګډ سازمان په توګه د سیاسي بندي لپاره د یو معیار منځوري ورکړه. رپورت لیکي د اروپای پارلمان د شورا په وینا هر هغه څوک سیاسي بندي بلل کېدای شي چې له دې معیارونو څخه پر یو نه یو پوره وي، یعنی چې د فکر، مذهب او بیان د ازادۍ پر غشتلو نیول سوی وي او یا د څرګندو سیاسي وجوهاتو له کبله نیول سوی وي. هغه بندیان چې د بند شرایطو تناسب یې تر جرم زیات وي، هغه بندي چې د نورو په پرتله په امتیازي توګه نیول سوی وي، هغه بندي چې عدالتي کاروایي منصفانه نه وي او د چارواکو له سیاسي اسبابو سره تړلې وي. رپورت لیکي دا پریکړه به څوک وي چې څوک سیاسي بندي دی. بیا لیکي له اروپای پارلمان سره تعلق لرونکي حکومتونه به په دې اړه د دې پارلمان شورا ته وړاندیز کولای سي چې څوک باید په رسمي توګه یو سیاسي بندي وګرځول سي. رپورت لیکي د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل هم د هغو بندیانو لپاره د سیاسي بندي اصطلاح کاروي چې په مقدمه کې سیاسي اسباب شامل وي. رپورت لیکي نړیوال ادارې او د حکومتونو ګډ سازمانونه لکه د سره صلیب نړیواله اداره، ملګری ملتونه او اروپایي ټولنه به د سیاسي بندیانو د پیژندلو لپاره د بشري حقونو د هغو ځایي ډلو وړاندیزونه ومني چې د باور وړ وي.
تاسو زمونږ د همکار بوریوال کاکړ رپورت اوریده. د پاکستان نه خبریدونکو انګریزي ژبه ورسپانه ډان لیک کې چې په پاکستان کې ترهګری او د اورپکیتوب په اړه سیاسي او مذهبي ګوندونه د تقسیم ښکار دي. د ورسپانه په باور د یو حقیقت ته چې کوم سیاسي ګوند ترهګری چیلنج کوي هغه خو یا بې وسوي او یا طاقت نه لري. د ادارې نورې مهمې برخې تاسو ته ګل ایاز وړاندې کوي.
ډان ورسپانی د عوامي نشتګون لخوا د ترهګرۍ پر ضد د ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو غونډه رابللو په اړه یو اداري خبره کړې. اداري کې راغلي چې د عوامي نشتګون لخوا د ټولو ګوندونو غونډه رابلل په کاغذونو کې یو غوره خبره ده. د نور خبرو په شان په کاغذونو کې غوره وي دا خبره هم په رښتیا ډیره ستونزمنه ده. اداري زتبي د عوامي نشتګون د کانفرنس رابللو مخه ډیره واضحه ده او قانوني هم ده. دغه ګوند د ترهګرۍ او د ورپکیتوب پر ضد سخت دریځ خپل کړی او له ډیرو ستونزو سره مخ شوی. دغه ګوند په لسګونو مشران او کارکونان په دې وروستو کلونو کې وژل شوی او دا مهال تر ټولو لوی چیلنج دغه ګوند ته په صوبه کې انتخابي کمپاین چلول دی. د ډان ورسپانی په ادارې کې راغلی دا امکان شته چې عوامي نشتل ګوند له مذهبي ګوندونو د مقاومت سره مخ شي، ځکه چې مذهبي ګوندونه د ترهګرۍ او د ورپکیتوب په اړه نرمې پالیسۍ لري. اداري د عوامي نشتګون لخوا را بل شوی کانفرنس کې نیمګړتیاوې په اړه لیکلي چې دا سرګند ایجنډا نه لري او په دې خبره هم شک کیږي چې دا کانفرنس وړاندیزونه به څنګه عملي کیږي. ورسپانه پښتون راپورته کړي چې د دې خبرې څومره امکان دی چې د ټولو ګوندونو کانفرنس به کامیاب وي، ځکه چې د ترهګرۍ پر ضد د پارلماني کمیټې وړاندیزونه موجود دي او پرې عمل نه دی شوی. د دې ترڅنګ نورو سیاسي ګوندونه هم مسلې لري، لکه جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام. دغه دواړه ګوندونه د عوامي نشتل ګوند لخوا را بلل شوی کانفرنس کې د ګډون نه کولو فیصله کړې. دغه دواړه ګوندونه هم د اورپکو لخوا ځپل شوی خو په ښکاره د دوی غندنه نه کوي او هر وخت د بریدونو پړه په بهرني قوتونو اچوي. همداراز مسلم لیگ قاف او تریک انصاف هم د ترهګرۍ او د اورپکو توپ غندنه ډیره کمه کوي. دوی د دې خبرې هم نسترګې پټوي چې پنجاب صوبه د ترهګرۍ او د سغدریزي مرکز جوړیږي. ادارې کې راغلي چې په پاکستان کې دا یو حقیقت دی چې کوم سیاسي ګوند ترهګرۍ چیلنج کړي هغه خو یا بې وسده او یا طاقت نه لري.
دا ګل ایاز رپورت موریده. په پاکستان کې په دې وروستیو کې په ولسي خلکو کې دا ډول ګنګوسي پیدا شوی چې د دې هیواد ستره محکمه په سیاسي معاملاتو کې ډیره زیاته مداخله کوي چې د دې وجه نه نور ستونزې چې دی هغه د دوی نه هېر شوې دي او زیات پامې سیاسي چارو ته کړې ده. په دې اړه قانوني کارپوهان څه نظر لري؟ د مجید بابر په دې رپورت کې نو تفصیل اوریدل شي.
په پاکستان کې په دې وروستو کې د عدلیې او په خاصه توګه د ستر عدالت په اړه ویل کیږي چې دغه هیواد په سیاسي او انتظامی معاملو کې بې ځایه مداخلت شروع کړی دی چې له وجې دغه هیواد د ولس ریښتونې ستونزې شاته شوې دي. په اسلام آباد کې پخوانی وزیر قانون او موجوده سینیټر ایس ایم ظفر وایي چې د موجوده ستر عدالت دغه هیواد د سیاسي معاملو په اړه د حد نه زیات فعالیت اوس د ټولنې یو برخه په دې سوچ مجبوره کړې ده چې عدلیې د خپل اختیار نه تجاوز کړی دی.
جو اصل جڑ ہے وہ یہ کہ بہت سارے فیصلے میرٹ پر نہیں ہوتے رہے اور جو ڈسکریشن کا لفظ استعمال ہوتا ہے
دی خبر چھ کم رختون جڑ ردا ہغدا د چڈی رزیات فیصلے پ میرٹ یا قابلیت ندی شوی او چھ د ثواب دیدی اختیار چھ کم خبر کی گی پائن کے ہم او قانون کے ہم او ویل کی گی چھ ہغوی د خپل ثواب دید یا واک او اختیار لمخہ ډیر فیصلے کولے شی. نو د دی پ نتیجہ کی وسدا سے خلق را مخت شوی دی چھ د خپل زانگڑو وفادارے او زیات پروا کوی او د ریاست د ذمہ وارے او زیات پروا نہ کوی او دادا چھ پ ریاست کی ډیر نیمګڑتیاوی دی. خود ہغی سمول صرف د عدلی ذمہواری خونه ده، نو تر کومه چې زموږ په ټولنه کې اصلاح پسند سوچ نه وي پیاوړی شوی تر هغې پورې دغه نیمګړتیاوي نشي ختمېدی.
د
پاکستان په شپږ شپېته کلن تاریخ کې کله هم چې منتخب جمهوري حکومتونه د دغه هیواد پوځي ډکټیټرانو کله په یو تور او کله په بل تور ختم کړي دي، نو دغه پوځي حکومتونو ته د خپل واک د پیاوړتیا لپاره د دغه هیواد سترې عدلیې نه صرف قانوني جواز ورکړی دی، بلکې په ځینو حالاتو کې خو یې یو فرد ته د دغه هیواد په آئین کې د بدلون اختیار هم ورکړی و. په پېښور کې قانون پوه او پخوانی اټارنی جنرل قاضي انور وایي چې
ما خپل چیف جسٹس ته ویلم دی چې پکار دی چې ادارې دې کار وکړي، سپریم کورٹ ته یو ادارې په حیثیت دې کار وکړي. دا انفرادي اکټیویزم او دا چې دی چې ته ځان نه تحصیلدار هم جوړ کړې، تھانیدار هم جوړ کړې، اینټی کرپشن جج هم جوړ کړې، دا مناسبه نه ده. دا دې نه مناسبه چې دې سره د سپریم کورٹ خپل وکار مجبور کیږي. دینا مخصد سپریم کورٹ کے پکار دے چی چرتا یو کیس کے سوا موٹو ایکشن پا کالونوں کے یو کیس کے آکس طریقی کی چاگر دے دیر دے زیادت کامی اہمیت بھی دا چی دے کہ ہر مردر بادشی نو بیادا غریبانانو بچی چی دا وزیوی کی گی
قضی انور وایی چی دا پاکستان ٹولنی دا نور محذب و معشرو غندی دمرا پر مختگ لانا دے کڑے او بلدا چی دا یو منلیشو اصول دے چی قاضیان هر خبرا ٹولنی تا دا خپلو فیصلو دلار رسوی او پا ٹولنی زغندو کی دا گدون همیشا ڈڑا کوی نو دا بالکل مناسبا ندا چی قاضیان دے خلق دے تا وہ سوی چی دا حقوی پاڑا پا ٹولنی زغندو کی دا زنداباد چگه وحی او حقوی دے پا اوگو اوچت کری
اور دن کو دخ پرونے پدی برخه کې د اسما کابل په واس کې سندر لرو سو سندر اوریدا د اسما کابلی په اواز کې اوس هم یو بل رپورت په قبایلی سیمه کې د روانې نارامۍ په اړه ټوله دنیا په دې یقین ده چې کدل تر تعلیم رڼا خوره شي نو دا سیمه به د ترهګرۍ او بدامنۍ نه د تل لپاره پاک شي خو قبایلی خلک شکایت کوي چې حکومت دې سیمه کې تعلیم خورولو ته پوره پاملرنه نه کوي بل خو حکومتي چارواکي وایي د تعلیم د پرمختګ لپاره هلې ځلې توندې کړې دي په دې هکله تفصیل درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي
په داسې حال کې چې قبایلي سیمو کې وسلوالو خواوشا سلور سوا اته اتیا سکولونه وران کړي دي ځایي خلک ګیله کوي چې حکومت هم دې سیمه کې د تعلیم پرمختګ ته سمه پاملرنه نه کوي او دې لړ کې د کمیونټي سکولونو مسلې او د قبایلي لیکچرانو ستونزو ته هم ګوته نیول کیږي دا چې قبایلي سیمه کې د کمیونټي سکولونو ماشومان په دې اړه څه نظر لري مشال ریډیو ته د مومند جن سید یو سکول ماشومان وایي
جو که
څه هم حکومت د کمیونټي سکولونو مسله تر ډیره حده د هوارولو ژمنه کړې، خو بیا هم وایي چې دې لړکې د امنیت خرابوالی او د پانګې کمی لوی مشکلات دي. بل خو یو قبایلي مشر وایي
په کوردو چتسی مشتا دا نوی تارا کیس کی مینا روسی او نوی سکولی ندارو کو میش دا قبائل دے تور تیارے نا و بوسی میش دے تیور تیارے نا بہار ملکی نا و بوسی دیم بیا و تیور تیارا تا سیخاوی او پا کروڑی نا پا عربی نا فنڈی نا رو دریمی دے میش پا سار بندے آ فنڈی نا دا پا دا بندے استعمال شی او دا علم دا روزی دا پا میش پا سن بند کاوی
د تعلیم او ټولن پوهنې ماهرین وایي په قبایلي سیمه کې موجوده ټولې مسلې د تعلیم د کمی له وجې رامنځته شوې. په کار دی چې حکومت دې لپاره په هنګامي بنیادونو ګامونه پورته کړي. په دې حقله مو په فاټا سیکرټریټ کې د تعلیم د څانګې مشر محمد هاشم خان سره خبرې وکړې او نوموړي نمو په خاص توګه د کمیونټي سکولونو او د لیکچرانو د مسلې په اړه وپوښتل.
کمیونٹی اسکول سے کم پر تعلق دے نداغی دا استاذانو سے کم دے آغا دا یو لویا مسئلہ ہوا چیرا دا پراجیکٹ ندی ہو دا پراجیکٹ ختمی گی ہو دا ختم شو جا دوبارہ دا شو دا غیر دا پر روز دا گورنمنٹ دا پلیسی دا چی دا چی کم استاذان دی دا با طول مطلب دا پا ریگولر سائٹ تا یعنی مطلب پخے نوکرے تا بزیر آوا اوڑی جانا نو دا ہو لکا دا غیر یو مسئلہ ہوا دا ہو تړه راځه پر هرڅه ویدا نن علاوه تاسو د کالجونو خبرو کړه نو پای کې مونږه اټا اډاګ لیکچرز مونږه خصو او هغه د ایکستنشن سمو ته علاوه مطلب دا هم غار شپږ نه سبا د ایکستنشن کولو نو پای کې دا هغه مسله مو سم شو دا ایکستنشن نو شولو
دا چې حکومت قبایلی سیمو کې د تعلیم د پرمختګ لپاره په مجموعي توګه سه حل ځلې کوي. محمد هاشم وای
دغه لپاره زموږ واسه په سکول په سکول او کالجونو هم مخ نه وو خو زموږ یو نوی منصوبه ده چې فاټا د پر یو یونیورسيټي جوړیږي او په هر ایجنسی کې چې کوم یو کډټ کالج ته زموږ مطلب چې روان دي درې کډټ کالج زموږ الډي چلیږي او پنځه کډټ کالج نور هم جوړیږي. دغه علاوه زموږ چې کوم د سباګړې شي سکول نه دی دا دوباره اوبد کارې لپاره مطلب چې کار روان دي. دغه علاوه زموږ چې کوم د فاټا طالب علمان مطلب هایر ایجوکیشن کوي ماستر او ایم فیل او پی ایچ ڈی هغه لپاره مطلب چې بګیدا ګورنمنټ طرفه دا وی کم د یوسو یا کم دارو خرچې دی هغه حکومت برداشت کوي.
حکومت په قبایلی سیمو کې زر تر زره تعلیمي حال ځلې شروع کولو لپاره سو کال وړاندې په ارزي بنیاد د کمیونټي سکولونو په نامه یو سلسله شروع کړې و چې پکې په لسګونو زره ماشومانو ته تعلیم ورکول کیږي. په دې ورستیو کې د هغې د استادانو د لری کولو خبرې رامنځته شوې وي، خو محمد هاشم وایي چې نه یوازې دغه استادان به مستقل کوي بلکې حکومت قبایلی سیمه کې د یو میډیکل کالج نه علاوه دوا یونیورسيټي هم جوړوي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
وسم یو کلتوري ریپورت د بلوچستان په لری پرته سیمه موسی خیل کې د پښتو لومړنی ادبی تنظیم جوړ شوی دی. د پښتو ادبی بهیر موسی خیل په نامه دا تنظیم به ډیر زر خپل عملی کار پیل کړي چې په لومړی سر کې به یو ادبی غونډه ولري چې له شاوخوا ټولو نږدې سیمو څخه به ورته لیکوال او شاعران راغونډیږي. د دې تنظیم له مشر مسرور موسی خیل سره په کوټه کې زموږ خبریال خدای نور ناصر مرکه کړې چې ستاسو پام وتر ګرځو.
مسرور موسی خیل صاحب، تاسو د بلوچستان په یو ډیر لری پرته او شاته پاته سیمه موسی خیل سیمه کې یو ادبی تنظیم جوړ کړی، لومړی کې د همدې تنظیم نوم راته واخلي او د دې تنظیم به څه وخت په دې باندې پایل کړی، څومره ملګري در سره دی او د دې هدف په څه موخه به څه دی په موسی خیل سیمه کې؟
مننه خدای نور صاحب، موږ تقریبا پر نږدې دوه لسیزو کې یو تنظیم جوړ کړی دی په موسی خیل په سیمه کې چې د پښتو ادبی بهیر موسی خیل په نامه ده. پښتو ژبې ته خدمت خاطر باندې ملګری بخی ډیر دی. د دې زمر لو مخدا د چې دلته د سیمه د بلوچستان په ډیر لرغونی او لری وطن کې پرتا سیمه د چې د بیسوادی او بیلمی لري اړخ څخه بخی شاته پاته سوی سیمه.
اوس دا وخت تاسو سره څومره ملګری دی، شاعران، لیکوالان او یا هم نور دغه ځوانان چې هغه پښتو ادب سره مینه نه لري، د هغه د دې خواته د پام مر اړولو لپاره به تاسو څه حل ځلې کوي؟
لکه تاسو چې مخکې دلته یو تنظیم نو بالکل دغه شان چې دلته یو تنظیم نه ولو، مثال د ملګری روزل نه و، هغه ملګرتیا نه ور کړی، نو اوس موږ دا تنظیم جوړ کړی دی چې په هغه کې اکثره ملګری چې دي، زموږ لو مخ هم دا چې پښتو ادب ته خدمت وسي، او له دې سره د دې خلکو هغه علمي بڼه چې کوم جدید د دنیا چې د هغه په کوم علم پسې روانه ده، باید موږ هغه دغه هغو ته د دغو علم په رڼا کښې هغو ته دا فکر او دا سوچ ورکړو چې هغه دا علم ترلاسه کړي.
له دې سره تړلې پوښتنه مې بله دا هم وه چې اوس په خپل لومړي سر کې تاسو څومره ملګري یاست؟
ملګري ډېر دي، خو متاسفانه چې کوم هغه خلک میدان ته راټول شوي دي هغه تقریبا دغه له لسو تر پنځلسو پورې دي.
دغه زموږ په نورو سیمه کې چې کوم ادبي تنظیمونه دي، هغه شاعري مشاعرې جوړوي، سیمینارونه کوي، غونډې کوي، نو تاسو دغه چې پښتو ادبي بهیر لومړنی سازمان دی، لومړنی تنظیم دی د مساخیل، تر کومه پورې ستاسو خیال دی چې لومړنی مشاعره
تنظیم پرچار هم وسی، او ملګری به پرتی سیمې چې دی ژوب دی، کلاس پلا د لورلای د کوټه د، او دارنګ پښتني سیمې چې دی، دغه څخه موږ تقریبا ډیر ملګری را بللی دی، او هغه ته حال ورکو چې هغه د سیمینار ته سره غونډ سي.
مسرور مساخیل صاحب، په نورو سیمو کې چې ما له څومره هم شاعرانو لیکوالانو سره خبرې شوې دي، دلته د کتاب لیکل څه ګران کار نه دی؟ ډیری لیکوالانو ته، ډیری شاعرانو ته د کتاب چاپول ګران کار دی، هغه مالی لګښت چې پرې کتاب چاپ سي، په کتاب باندې خرڅه ولګول سي، هغه له خلکو سره نسته. د دې لپاره چې تاسو د مساخیل سیمې د دغسې لیکوالانو شاعرانو لپاره د هغوی د کتاب د چاپولو لپاره مالي زمینې برابرې کړئ، مانا له خلکو څخه خواست وکړئ، پیسې ټولې کړئ، د دې لپاره تاسو څه په پام کې لرئ او څه ګام تاسو پورته کوئ؟
موږ خپله هڅه دا کړې ده چې په خپل جیب باندې، د خپل جیب په پیسو باندې، چې خپل ملګري هم چې کم از کم یو دوه دوه زره روپۍ سره واچو هم، نو موږ د ملګري کتاب بالکل چاپولو سي، په خپل مدد به هم کوو، او دغه رنګ به د مخورو انسانانو لرزو.
په مساخیل کې به تاسو د دې تنظیم له لارې دغسې یو ګام پورته کړئ چې عام ځوانان، نوي ځوانان، تاسو دې ته وهڅوئ چې هغه په پښتو ژبه باندې لیک لوست وکړي او پښتو ووایي، پښتو زده کړي.
موږ خو اول نه هدف دا دی چې خلکو ته د لیکلو او د ویلو زده کړه ورکړو. موږ هلته یو وړوکی دفتر نیولی دی چې په هغه کې به زموږ یو ملګری چې دی هغه چې د شپاړسم په پښتو ژبه کې کړی دی، او په د ادب او لیټریچر سره ډېر بلد انسان دی، نو هغه اول هدف زموږ دا دی چې دلته به موږ ځوانانو ته د پښتو ژبې لیک دود هغه چې دی هغه ورشو او زده کوو.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.
راځي ملګرو د خبرونې په دې وروستیو شېبو کې نازی اقبال ته غوښ.
Stop.